سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې سپینند د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري 18 نیټه ده. د مشالی لو د نن ورځې نه ساته خبرونه په لومړی غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ او اصرار علم ومن هرکلای کو. هله دا رو جوړ او خوشاله وایست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، افغانستان او ایران په اړه رپورټونه، مرکې او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو خوږې سندرې در اورو. په پیل کې به اصرار علم مومند خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي د اسلام آباد په نویو څلور اړخیزو خبرو کې بعد افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمي نقشه جوړه شي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای د نجکاری پر ضد د دې شرکت د کارکوونکو احتجاج نن په 15مه ورځ هم دوام لري. او په دوبۍ کې روان د پاکستان سوپر لیگ په دریم میچ کې پرون پېښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته په چلی رشتو رنځونو ماتې ورکړه. او زه خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې د اسلام آباد په نویو څلور اړخیزو خبرو کې بعد افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمي نقشه جوړه شي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ دریمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملي طرحې رامنځته کول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پرون مشال لیدو ته پر دې اړه ویل
ښاغلی مستغنی وایي په اسلام آباد کې په دې درېیمه غونډه کې ټاکل شوي چې د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. هغه ټینګار ته په پام چې افغان دولت د دې بهیر پر چټکتیا لري، موږ په جدي توګه هیله من یو چې د لارې دا نقشه به په دې درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې وروستۍ شي.
بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټي مشر حبیب الله فوزی پرون مشال ته وویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د شورا استازي هم برخه لري او دوی هیله مند دي چې په دې پسې بله غونډه به د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو غونډه وي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای د نشکاری پر ضد د دې شرکت د کارکوونکو احتجاج روان دی او د تیرو 15 ورځو راهیسې جازونه ولاړ دي. پرون د جمعې په ورځ ناوخته د هوایي شرکت کارکوونکو حکومتي وزیر محمد زبیر ترمنځ له ملاقات وروستو محمد زبیر ویل چې دا احتجاج به ډیر زر ختم کړی شي. خو د ملاقات وروستو خبریالانو سره د خبرو پر وخت د کارکوونکو د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ ویل چې د دوی احتجاج به همدغه رنګ دوام لري تر څو چې یې غوښتنې نه وي پوره شوي. بل خوا ته نن د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کراچۍ ته راځي او د هوایي ډګر سره نږدې به د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاج ته وینا کوي. یادوي چې عمران خان د 6 فروری نه د حکومت پر ضد په ټول ملک کې د احتجاجي مظاهرو کولو اعلان کړی. پاکستان وایي له هند سره د جامع مذاکراتو په اجنډا کې به د کشمیر مسلې ته لومړیتوب ورکوي. د دې هیواد له سرکاري اډو سره پرون په خپلو خبرو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سردار عزیز وویل د پاکستان وزیر اعظم په تیرو 2 کلونو کې د کشمیر مسلې د حل لپاره ډېری هلې ځلې کړي. د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوی وه د هند او پاکستان د بهرنیو چارو سکرترانو په کچ د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ به په 13 جنوري میاشت کې بیرته پیل شي، خو دا لړۍ تر نامعلوم وخته پورې وروسته له هغې وځنډېده چې وسلوالو د هند په پټانکوټ کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یوې اډې برید وکړ چې هندي چارواکي یې تور په پاکستان کې په موجودې جیش محمد وسلوالې ډلې لګوي. په ډیر اسمل خان کې چاودنې د یو پولیس په ګډون درې کسا جوبل کړي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چاودنه د خیبر پختونخوا د مالیې او اسټیټ وزیر علی امین خان له کور سره نږدې شوی چې پکې یو پولیس او 2 لاروي جوبل شوي دي. چاودنې کې مواد په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي وو. چا د پیښې په اړه نه ده منلې، خو شاوخوا یو کال مخکې هم د یاد وزیر کور ته ناڅرګنده کسانو لاسي بم غورځولی وو، خو څوک پکې نه جوبل شوي. ایرانی رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د سپاهي پاسداران انقلاب بریګیډیر جنرل محسن د بسیج ملیشا له 6 رضاکارو سره په شام کې وژل شوي دي. د دغو راپورونو له مخې دا کسان د شام په شمالي صوبه حلب کې وژل شوي. په حلب کې له 2 ورځو را په دوی ښه د شام حکومتي ځواکونو چې روسی هوایي ځواک یې مرسته کوي پراخ عملیات پیل کړي او دغه ښار یې محاصره کړی دی. د ایران تسنیم خبري اجانس وایي د بسیج شپږ رضاکار یا د صوبې ته نږدې هغه وخت ووژل شول چې له مخالفانو څخه یې د شیعو د سپیشلو ضرورتونو دفاع کوله. تهران وایي چې پوځي سلاحکاران یې د بشر الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره شام ته استولي دي، خو تهران دا ردوي چې شام ته یې ځواکونه د جګړې لپاره لیږلي دي. د امریکا دفاع وزارت تېر ورځ 193 تصویران جاري کړي چې په کې په افغانستان او عراق کې له قیدیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. په دې تصویرانو کې د ډېری قیدیانو په لاسونو او پښو کې د وهلو ټکولو نښې معلومېږي. د امریکا دفاع وزارت وایي دا تصویرونه یې وروسته تر دې ترلاسه کړي دي چې په پوځیانو یې د بد چلند د لګېدلو شپږ 50 تورونو تحقیقات کړي دي. په کراچۍ کې پرون درې ورځنۍ ادبي میله پیل شوه چې د روانې میاشتې تر 8 پورې به جاري وي. د مشال ډیو خبریال وایي په دې میله کې د پاکستان په شمول د یو شمېر هیوادونو فنکاران، شاعران، لیکوالان او د مدني ټولنو فعالان ګډون کوي. په میله کې د کتابونو سټالونه لګېدلي او د مخکتنې دستوري هم کیږي. په دې کې به هنرمندان وینا کوي. همداراز په دې میله کې به د پاکستاني سینما په بیا رغونې هم خبرې اترې کیږي. او اخیری خبر د کرکټ، په دوبی کې روان د پاکستان سپر لیگ په دریم میچ کې پرون پیښور زلمی اسلام آباد یونایټیډ ته په 40 رنونو ماتې ورکړه. د شاهد افریدی په مشرۍ پیښور زلمی ټیم لومړی بیټنګ وکړو، مخالف ټیم ته یې د میچ ګټلو لپاره د 146 رنزونو هدف ورکړو چې په ځواب کې یې اسلام آباد یونایټیډ په ټولو 20 اورونو کې د 9 وکټو په تاوان یوازې 121 رنزونه جوړ کړل. هم پرون د پاکستان سوپر لیگ په یو بل میچ کې کراچۍ کینګز لاهور قلندر لوبډلې ته ماتې ورکړه. د زیارت په ورځ د لیگ په لومړي میچ کې کوټې ګلیډیټرز اسلام آباد یونایټیډ ته ماتې ورکړې وه. د اوتر دې محل د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
خبرونه مو له اسرار عالم مومند واوریدل. د مشال ریډیو په خبر په پښتونخوا سهار پښتونخوا کې دا رپورټونه اوریدای شي. نن په افغانستان کې د وبخښینن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې عمل په لټ کې څلور اړخیزه غونډه کیږي، خو له وسوال طالبان سره د مخامخ خبرو امکان کړی دی.
درېمې ناستې وروسته امکان لري د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وشي، په هغې کې به بیا د سولې د عالي شورا نور اعظم برخه واخلي.
د پاکستان فوج دا کوي د شمالي وزیرستان لویه برخه له وسوالو پاکه کړې ده. نو آیا اوس هغه ځای نو اوس هغه ځای اوسیدونکي په خلاص افشا تګ راتګ کولای شي؟
ممکنه نه ده چې ته مینانشا کې اوسېږي بس ډایرکټ روان شي چې زه بنو ته ځم، پېښور ته ځم نه، ته به وال انټری کوې نه پس پته به بهر ته بیا ووځې.
په کراچۍ کې ادبي میله شروع شوي چې پکې په لسګونو لیکوالان او پوهان برخه اخلي، په دې کې زیاته توجه پر څه وي؟
دا چونکه د کومې طبقې او دغې نمائنده چې دا دی، په دې کې زیات فوکس په انګلیزي ادب باندې.
یو شپه نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. اوسم د خبرونې د پایل رپورټ. افغانستان کې د سولې عمل په لړ کې د څلور هیوادونو غونډه نن په اسلام آباد کې کېدونکې ده. د دې غونډې ته به د پاکستان د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وینا کوي او افغان پلاوی هم اسلام آباد ته رسېدلی دی. دا وخت رسېد د ټلیفون په لاین خپل همکار ریاض مسخیل دی. ریاض خان، تاسو سره کلی کوم که مهرباني وکړي تفصیل راته راکړي.
جی عبدالحی کاکر، ډیر مننه. څنګه چې تاسو ذکر وکړو، دغه د څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې درېیم غونډه چې کومه ده، د اوس نه لږ سات وروستو په اسلام آباد کې کیدونکې ده. د پاکستان او افغانستان تر څنګ په دغه غونډه کې د چین او امریکا استازي هم ګډون کوي. د پاکستان نمائندګي هغه خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری، او دغه رنګ د افغانستان نمائندګي به نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی کوي. د پاکستان د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز با دغه غونډه پرانیسته دستوري ته خطاب کړي. د دې غونډه اهم مقصد چې زموږ کم د خارجه وزارت د سرچینو سره خبرې شوې د هغې وینا ده چې یو خو د طالبانو لخوا کمې خبرې مخې ته راغلي د مذاکراتو لپاره کم شرطونه هغې ایښي دي، نو په هغې به خبرې کوي چې ګنې کم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د هغې د مشرانو نومونه دي هغه د هغې نه ویستل یا چې کم د هغې کید مشران دي هغه را خوشي کول، په دغې حوالے سره دغه شرطونه به د کمیټه مخې ته ایږدي او په هغې باندې به د یو اعتماد سازۍ لپاره غور کېږي چې څنګه د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ اعتماد جوړ شو، دغه مفاهمتي عمل چې کوم دی نو هغه مخ په وړاندې روان شي، نو که په نننۍ غونډه کې په دې خبره باندې سلا وشوه نو امکان دی چې بیا بله کومه څلورمه غونډه کېږي په هغې کې کېدی شي چې د افغان طالبانو یو پلاوي ته هم بلنه ورکړي چې هغه هم نیغ په نیغه په دغه کمیټه کې کښېني. دغه رنګ د راتلونکي دپاره چې کومه کړنلاره ضروری شي چې دغه مذاکرات به بیا په کمی طریقې سره مخکې بوتلې کېږي چې ورسره په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره لار هوار شي، نو په دغه کړنلاره باندې به هم خبرې کېږي. جی
ډېره مننه ریاض خان، ښه وخت او شر وزر ته غواړو. اوس یو بل رپورټ ته راځو، هغه دا چې بیا افغان حکومت وبخښي هم دغه رپورټ برخه ده. افغان حکومت هیله ښودلې ده چې په نننۍ څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د سولې لار نقشې ته آخري بڼه ورکړل سي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون دا درېیمه څلور اړخیزه غونډه ده او هدف یې د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره د یوې عملي طرحې چمتو کول دي. بلخوا د افغانستان سولې عالي شورا وایي ښایي په راتلونکي غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې وسي. د اجمل آند رپورټ ته به غوږ شو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادې رډیو ته وویل چې د دې څلورو هیوادونو د استازو ترمنځ په لومړۍ او دویمه غونډه کې چې په اسلام آباد او کابل کې جوړ شوې پرمختګونه شوي وو. د نوموړي په وینا اوس افغان لوری تمه لري چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د سولې لپاره د لارې نقشه وروستۍ بڼه خپله کړي. ښاغلی مستغنی وایي په اسلام آباد کې په دې درېیمه غونډه کې ټاکل شوي چې د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. هغه ټینګار ته په پام چې افغان دولت د دې بهیر پر چټکتیا لري، موږ په جدي توګه هیله من یو چې د لارې دا نقشه به په دې درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې وروستۍ شي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزي هم هیله من دی چې په دې څلور اړخیزو خبرو پسې به بله غونډه له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو غونډه وي. اغلی فوزی ازادې رډیو ته وویل چې هم به د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې د نهایي کولو په دې څلور اړخیزه غونډه او هم به ورپسې له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې په افغانستان کې د اوربن مسله د بحثونو یوه مهمه موضوع وي. حبیب الله فوزی وویل د سولې د عالي شورا یو هیئت هم په دې څلور اړخیزو خبرو کې برخه اخلي.
سولې عالي شورا په دغه تیرو څلور اړخیزو مذاکراتو کې شریکه وه او په راتلونکي درېیم څلور اړخیز مجلس کې به هم د سولې عالي شورا شرکت کوي، خو تر کومه حده چې دا مجلسونه تخنیکي بڼه لري په همدې هکله هغه پوه کسان شرکت کوي، ولې له دې درېیمې ناستې وروسته امکان لري له طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات جوړ شي چې په هغې کې به بیا د سولې د عالي شورا نور اعظم برخه واخلي.
د هغه اوازو په اړه مو چې ښایي د طالبانو استازي هم د اسلام آباد په نننیو خبرو کې برخه واخلي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان شکیب مستغنی څخه وپوښتل. نوموړي کسان په دې غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون په مستقیمه توګه رد نه کړ، خو ویې ویل چې دا څلور اړخیزې خبرې د کابل د غونډې په دوام د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ښاغلی فوزي هم ازادې رډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالب استازو ګډون نشي ردولی، خو دا باور لري چې له طالب استازو سره به د دې درېیمې څلور اړخیزې غونډې وروسته د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي. بلخوا په مسکو کې د پاکستان شرزافیر عطا محمد شاهد انټرفاکس خبري اژانس ته په یوه مرکه کې ویلي دوی تمه لري چې د اسلام آباد په نننیو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې یو مهم پرمختګ رامنځته شي. انټرفاکس خبري اژانس څخه غلی شاهد له خولې ویلي هیواد غواړي افغان حکومت او طالبان خپلو کې په یو داسې میکانیزم سلا شي چې له مخې ګډ کار وکړی شي. په مسکو کې د پاکستاني ډیپلوماټ ویلي نه پوهیږي چې دا کار به څومره وخت غواړي، خو دوی په دې برخه کې د یو ستر پرمختګ په تمه دي چې د ده په وینا هیله من دی د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو کې به رامنځته شي.
د اجمل آند رپورټ مو اوریدلی. او په کراچي کې پیل شوی ادبي میلې په لټ کې نن هم بیلابیلې دستوري کېږي. میله په د جمعې پر ورځ شروع شوی و چې د رواني میاشتې تر اتمې نېټې پورې به دوام ولري. په دې کې د پاکستان او نورو هیوادونو څخه راغلي مهم ادبي شخصیتونه ګډون کوي. دا رپورټ په وروسته واورو خو یو را بلار شو پېښور ته چې را سره خپل همکار شبریان دی او خبردار چې د حکومت لخوا ځخه د خبر پښتونخوا ډاکټران ته د دړک اور کړی شوی و چې دوی د خپل هړتال ختم کړي کنی و نوکری او نور اقدامات به د دوی پر ضد وکړل شي، خو ډاکټرانو دا خبره رد کړې ده، دا دړکه رد کړې ده. شبریان په دې اړه نور تفصیل راته راکړه.
ډیره مننه کاکا صاحب. بالکل، دا پرون د دغه ډاکټرانو چې کوم هیلت امپلایز کوارډینیشن کونسل دی، دغه د حکومت دغه دړکې وروسته یو غونډه شوه. په دغه غونډه کې دوی پرېکړه وکړه چې دوی به د روانې میاشتې نهمې نېټې نه یعنې د نهمې فروری نه به د پړومني پړو کې د پېښور چې څومره لوی تدریسي هسپتالونه دي، چې په هغه کې ګریډینګ روغتون دی، په هغه کې حیدرآباد میډیکل کمپلیکس روغتون دی او خیبر ټیچنګ هسپتال دی. دغه نه به دوی په مکمله توګه کاربندیز شروع کړي. او دې کې پرون چې کوم غونډه شوه، په دې کې نو چې کوم د صحت محکمې غړي دي، پای کې نرسانو تنظیم شامل دي، پای کې د پیرامیډیکس تنظیم شامل دي، پای کې کلاس فور تنظیم شامل دي، پیدا شان د اسپیټالونو د بابوګانو چې تنظیم دي، او دوی ټول دوی سره په دې کې د یکجهتۍ اظهار کړی دی او ویلي دي چې د نهمې فروری نه به د خیبر پښتونخوا په لویو اسپیټالونو کې مکمل کاربندیز وي. او دغه میاد به تر هغې به دغه کاربندیز بي په وینا جاري وي چې تر څو پورې حکومت دوی غوښتنې نه منلي. او د حکومت د دلفو په اړه دوی همدغه خبره وکړه چې یاره دوی هر څه ته غاړه ایښودله، که حکومت دوی د نوکرۍ راوباسي او که دغه شان نور ګرفتاری کوي، خو دوی چې دوی به د خپلو غوښتنو لپاره دغه خپل همتان جاري ساتي. جی
ډېره مننه شبر جان، تاسو ته ښه ورځ او ښه وخت غواړم. او سم راځو د ریپورت په کراچۍ کې فلسفي ادبي میلې په لړ کې نن هم بلابلې دستوري کې شي. میله د جمعې پر ورځ شروع شوی و چې د روانې میاشتې تر اتمې نېټې پورې به دوام ولري. په دې کې د پاکستان او نورو هیوادونو څخه راغلي مهم ادبي شخصیتونه ګډون کوي. د محمد عمران ریپورت. په
د جمعې پر ورځ پیل شوې دغه میله کې د پاکستان په شمول د بیلابیلو هیوادونو نه 13 غړي ګډون کوي چې پکې ادیبان، شاعران، اداکاران او د مدني ټولنې غړي شامل دي. په دغه میله کې یو وړخت د کتابونو د مخکتنې دستوري کېږي، نو بل وړخت پکې د کتابونو یو شمیر سټالونه لګېدلي چې پکې زیاتره د اردو او انګریزي کتابونه خرڅول کېږي. په دغه کې یو سټال داسې هم دی کوم چې د هند نه کتابونه راوړي او په پاکستان کې خرڅېږي. د چلډرن پبلیکیشن په نوم د دغه چاپخانی او چارواکي طاهر اختر مشال ریډیو ته وویل چې دا دروغ دي چې خلک کتابونه نه ګوري. دی وایي کتابوں نے نقتلے نو دا کتابوں نو چاپخانے ولی زیاتی گی.
اس پبلیکیشن میں، اس ادارے میں ہم بنیادی طور پہ انڈیا کی کتابیں امپورٹ کرتے ہیں ہندوستان سے.
دیوائی کی دا ادارہ دا ہند نے کتابوں راوڑیو پا پاکستان کی خرسائی پدی کی زمونگ سرا ہر قسم کتابوں نشتا دا پاکستان دا ہر زی نمونگ سرا رابطہ کی گیا و کتابوں را نواڑی گلگت نمونگ سرا خلق رابطہ کی آزاد کشمیر، پینڈے، اسلام آباد، پیخور، ڈیر اسماعیل خان او بنو نہم آغا خلق مونگ سرا رابطہ کی چوک چی دغا کتابوں نلولی پا ہند کی ہم دا پاکستان دا کتابوں نلویا غختنه دا زکه چې هغه ته دا کتابونه ارزان پریوزی. کدل ته یو کتاب په 100 روپے وینو، هلته په 80 روپے
خرڅول کیږي. ان کی جو ویلیو ہے روپے کی وہ زیادہ ہے، ہماری کم ہے، یعنی ہمارے پاس 100 روپے کی کتاب ہے تو وہ خود بخود وہ 70 روپے کی ہو جاتی ہے.
کومدارنگ میلے تر اغری د کراچی خبریال علی رقم مشال ریڈیو ته ویل چې د دې میلے زیاته برخه د انګریزي او اردو سره تعلق ساتي.
دا خود اکسفورد یونیورسٹی پریس والا او سره جرمن کونسلیټ او دا غوی انیشیټیو دی د ادب په والے سره، بیا پاکستان کې چې کوم انګریزي ادب لیکل کیږي او بیا چې کوم اردو ادب په والے سره سلیکټ ډیر هدف پوره دغه بیا پاکستان چې کوم نور پرفارمینګ آرټ لکه سینما یا دا یوزنه دي. دلته کې اکثر په کې د سندي په حوالے سره په کې نسل سره سیشن ني سندي جو به کې چې څه چا شي سکالي په کې سندي ادب براراس خو صدغه نه هو دا شو کې د کوم طبقه او دغه نمائنده چې دا دی په دې کې زیات فوکس په انګريزي ادب باندې.
په کراچي کې د ادبي میله د اکسفورد پریس لخوا د 13 وو کال راهسي لګول کیږي چې ورته د امریکایي مرستندوی ادارې یو اس ایډ په شمول د یو شمیر نورو ادارو مرستي ترلاسه دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچي.
د فوجي عملیات وروسته شمالي وزیرستان له زیاتره سیمو څخه خلک ایستل سو و ایستل سو چې اوس هم د افغانستان او پاکستان په مختلفو برخو کې د بیکوري ژوند تیروي. خو د میرانشاه اوسیدونکو خبریال سفتر داوړ د عملیات پر مهال نه بلکې شاوخوا اوه کاله وړاندې د خراب امنیت له کبله خپل کور کلی پرېښود او پېښور ته کډه شو. هغه د زیارت په ورځ د فاټا ریفارمز کمیټي په لړ کې سوي غونډه کې د ګډون لپاره خپل وطن ته ولاړی. له د سرو مرکه کړې او په سر کې مې پوښتلې چې اوه کاله وروسته خپل وطن په کوم حال کې ولیدی.
په خپل سترګو خو ما دا لیدلې دي چې کوم ته ولې انټر کېږې نو رایټ سایډ ته چې کوم آبادي دی دا زیاتره کورونه روډ سایډ ته وران بیا چې مخکې لاړ شې میرا لی بازار بالکل وران، ته به دا مانې چې ډېر مشرانو او تقریر کوون کې په جړه جړه کې دا فریاد کوو چې یاره مونږ دکانونو یاره خښتو یاره بلډنګونو یاره کورونو څه قصور و چې دا ورانی کې او ایون دې ته ټیکاداران مقرر شوي دي هغه بنو ته او پنجاب ته یو بل ته ته زمونږ خښتې ټایران وړي.
صفدر داوډ صاحب هلته به تاسو خپل ملګري هم لیدلی وي او له هغو سره چې مراشه درشه سوي، نو د هغو حالت څنګه و، څه خبرې مو وکړې؟
خلق ټول داسې ډیپرس غوندې و، هر څوک د وخت نه مخکې بډاګان شوي دي او زیات مونږ داسې ملګري ولیدو چې دی ما به غاړه ورکړه سړی ماشې دپاره او د به زه پېژندم نه، نو شاته به به سره وپېژندل.
بل دا تاسو اوه کاله وروسته تللي وی، پخوا هم د یو خبریال په توګه په جرګو کې به تاسو ګډون کوئ یا دغه وطن خپله یو کس یې، دغه جرګې تاسو اوه کاله مخکې لیدلی وی او اوس هم ولیدې، څومره فرق یې؟
مونږ ډیسکس کو چې مارته چې مخکې چې کم مشران و کمې جرګې وې څومره درنه خلک و، نو بیا مونږ په ګوته ګوته وشمارل چې هغه خو چونکې ټول مړه شوي دي یا ټارګټ شوي دي یا چرته مړه شوي دي، او جرګو کې ادرنوالی مونږ نه کو مخصوص لکه مخکې بچو ایون چې کم آټم کې مشرف پر راغو یا نه مخکې به گورنران راتلل یا پرایم منیسټر به راتلو، نو هلته به ډېرې ترخې خبرې ورته کولې د کوم دې پاره او ډېر بورډ لي لکه دوی ته به دا اړو ښکارېدل نه چې دا څوک دی. نو پرون چې مونږ وکتل اول ځل نه پولیټیکل انتظامیانه هدایت ورته ملودل، تاسو به دا وایئ دا به نه وایئ او تاسو به پاسئ نه به پاسئ، نو ما هغه ټیم کې مونږ ډیسکس کو داسې چې یاره دا خو دا جرګې هم بدلې شوي دي.
صفدر داوډ صاحب، فوج دا وایي چې علاقه تقریبا دوی صفا کړې ده له وسلوالو څخه او د خلکو د بیرته تګ دپاره هم ځینو سیمو لکه ادک ته خلک تللي دي. هلته دننه تګ راتګ څومره اسانه و، خلک په اسانه تلی راتلی سي که څنګه؟
ممکنه نه دي چې ته مینانشاه کې اوسېږې بس ډایرکټ روان شي چې زه بنو ته ځم پېښور ته ځم، نه ته به اول انټری کوې نام به درج کوې، نو هغه اینه پس پتا ته اینو سی ملاویږي ته به بهر ته بیا ووځې، نو دا شانته بهر نه چې ته دننه ځې خپل کور ته بیا به هم دا مسله یې چې تا ته به انټری کېږي یا باندې به څو څو ورځې تېرېږي. لکه اوس چې کوم مونږ پرون د جرګه کې یو بل سره ډیسکس کو چې ایون د قطر نه سعودي نه یا خلیج ممالک نه چې کوم خلک راشي، نو دا دلته په هفتو هفتو پراته یي او بنو کې، نو دی ته نو سی نه ملاویږي چې لاړ شي.
او د شمالي وزیرستان خبریال صفدر داوډ چې دا وخت په پېښور کې دی، خو اوه کاله وروسته د شمالي وزیرستان ته تللی و، هلته یې د خپلو سترګو لیدلی حال را سره شریک کړ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان لره پکار ده چې بنګلاديش د یو خپلواک او آزاد ریاست په توګه ومني، باید چې له بنګلاديش سره پر دې اساس چلند ونه سي چې ګنې یو وخت دا د پاکستان برخه وه. د مقالې نورې برخې له اسرار علم مومند اورو.
د ډیلی ټایم ورځپاڼې په اداره کې راغلی دی له بنګلاديش سره د پاکستان سفارتي اړیکې وروسته له هغو کړکېچنې شوي چې پاکستان یو بنګلاديشي سفارتکار په اسلام آباد کې د 4 ساعتونو لپاره په حراست کې واخیست. بنګلاديش دغه ګام خلاف احتجاج کړی. یاد وی چې له دې وړاندې بنګلاديشي حکومت په ډاکا کې پر یو پاکستانی سفارتکار د مشکوکو فعالیتونو تور پورې کړ او د هغه پر ضد یې ګامونه واخیستل. د پاکستان او بنګلادیش ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغو پیدا شوی لکله نه چې د وزیر اعظم حسین واجد په مشرۍ حکومت هغو کسانو ته پانسۍ ورکول پیل کړي دي کوم چې د 1971 په جګړه کې په جنګي جرمونو کې ککړ ګرځېدلي وو. د پاکستان د بنو چارو وزارت د پانسۍ ورکولو دغه ګام په ډاګه غندلې او دا یې په 1974 کال کې د پاکستان او بنګلادیش ترمنځ د شوي هغه تړون څخه سرغړونه بللې چې پکې ویل شوي د هغو کسانو پر ضد به مقدمې نه چلول کیږي پر چا چې په یاره جګړه کې د جنګي جرمونو تور لګېدلی وي. بنګلادیش په جنګي جرمونو تورنو کسانو د مقدمې لپاره په کال 2010 کې ځانګړی عدالت جوړ کړ او له هغې راپه دوی خیې په 15 کسانو جنګي جرمونه ثابت کړي دي چې پکې 21 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوي او د اپوزیشن ډلې جماعت اسلامي د دریو مشرانو په ګډون 4 کسان په دار ځړول شوي. د بنګلادیش موجوده حکومت تور لګوي چې د پاکستان استخباراتي ادارو د کال 1975 په بغاوت کې مهم رول لوبولی وو. په بنګلادیش کې راغلي د دغه بغاوت په نتیجه کې د دې هیواد د هغه وخت ولسمشر شیخ مجیب الرحمن او د ده د کورنۍ زیاتره غړي وژل شول او یوازې دوه لوڼه یې چې دغه وخت په جرمني کې وې ژوندۍ پاتې شوې. په بنګلادیش کې پر پاکستان د مداخله تورونو وروستو د یاد تړون ارزښت ختم شوی. البته اوس مهال د دواړو ترمنځ د اړیکو د بیا بحالۍ ضرورت دی او باید چې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمان د اسلام آباد او ډاکې ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو لپاره خپل رول ولوبوي. د پانسۍ ورکولو عمل د بنګلادیش کورنۍ مسله ده که څه هم پاکستان د خپلو اندېښنو څرګندونه کولی شي خو باید چې له ډاکې سره د تاوتریخوالي پیدا کولو نه ډډه وکړي. که په بنګلادیش کې له بشري حقونو سرغړونه کیږي نو د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوالې ادارې به ترې تپوس کوي نه چې پاکستان. پاکستان لره پکار دی چې د بنګلادیش په کورنیو مسلو کې د ګوتو وهلو پر ځای له دې هیواد سره خپل اړیکې ښې کړي او دا د دغه سیمې د امنیت په ګټه دی.
اسرار عالم مومندو چې د پاکستان د ډیلی ټایمز ورځپاڼې رپورټ یې درته وړاندې کولی. اوس هم راځو په سلام پښتونخوا کې د ګلپاڼې په غږ کې دا سندره اورو.
د
د ګلپانې په ږغ کې هم سندره واورېدله او په دومه نیمای کې هم درته یو شمېر رپورټونه لرو او سره د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو. خو اوس هم 9:30 شوي دي. سرار عالم مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي هیله مند چې د اسلام آباد په ننیو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمي نقشه جوړه شي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ درېیمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملي طرحې رامنځته کول دي. د افغانستان د سولې لی شورا د بنو اړیکو د کمیټې مشر پرون مشر ډاکټر ویل دوی هیله مند چې په دې پسې بله غونډه به د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو غونډه وي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای د نشکاری پر ضد د دې شرکت د کارکوونکو احتجاج روان دی او د تیرو 15 ورځو راهیسې جازونه ولاړ دي. پاکستان وایي له هند سره د جامع مذاکراتو په اجنډا کې به د کشمیر مسلې ته لومړیتوب ورکوي. دا خبره د هیواد له سرکاري ریډیو سره پرون په خپلو خبرو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وکړه. په ریاسمل خان کې پرون 14 د یو پولیس په ګډون درې کسان جوبل کړي دي. ایرانی رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د سپاهی فاضران انقلاب بریګیډیر جنرال محسن د بسیج ملیشیا له شپږو رضاکارو سره په شام کې وژل شوی دی. دغه راپور له مخې دا کسان د شام په شمالي صوبه حلب کې وژل شوی. د امریکا دفاع وزارت تیر ورځ یو 390 تصویران جاری کړي چې پکې په افغانستان او عراق کې له قیدیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. کینیډا پر ایران اکثر لګولې اقتصادي بندیزونه لري کړل چې له دې سره اوس کینیډایي شرکتونه کولی شي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. په کراچۍ کې پرون درې ورځنۍ ادبي میله پیل شوه چې د روانې میاشتې تر اتمې نیټې پورې به جاري وي. او په دوبۍ کې روان د پاکستان سپر لیګ په درېیم میچ کې پرون پېښور زلمي اسلام آباد یونایټډ ته په 24 رنزونو ماتې ورکړه.
سرار عالم مومند وچ ته خبرونو لنډیز وړاندې کړل او سم سراج سهیر په اسلام آباد کې دی او هغه هلته د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس روس په خپلې دریه کې لیکي په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو لپاره ماتې ورکولو پاکستان یو ښه او محفوظ ملک جوړې دی شي، ځکه چې وسلوالو د خپل ناوړه کاروایانو په وجه د دې ملک سلامتي په داو لګولې. د ادارې په وینا چې حکومت اکثر دا خبره کوي چې دوی د ترهګرو ملا ماته کړې ده او په ملک کې د امنیت وضع ښه اړخته روانه ده او دې لړکې د ترهګرو پر ضد پوځي اپریشن ضربې عذب هم روان دی. ادارې زیاتوي که څه هم د ترهګرو پر ضد دغه اپریشن کې پوز ګټه ترلاسه کړې ده او د دوی په وینا چې د شمالي وزیرستان 95% علاقې له ترهګرو پاکه کړې او د دغه علاقو نه د بې کور شو خلکو واپسي هم روانه ده چې د روان کال د اخیره پورې بسر ته ورسول شي. خو بیا هم ترهګر وخت په وخت خپل عملیات کوي او دا موږ ته د جمرود د چاودنې او د باچاهان پوهنتون د حملې په شکل کې ښکاره شوه. دریا اخر کې وایي وخت راغلی دی چې ټول کام یو موټی شي چې ترهګرو ته د بهر ملکونو نه مالی مرستو او په کورنۍ کې د مرستو لار ونیسي او همدا یوازینی لار ده چې ترهګري ختم شي. او د دې سره سره د وسلوالو سره د همدردی او خواخوږي جذبات لرونکو لا د دې خبرې ادراک پکار دي چې دا خلک د امن دښمنان دي او د چا دوستان هم نشي کېدی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشر کرس پړ خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت تیر ورځو کې د ادب او ثقافت سره تړلې 500 کسانو ته 1500 روپۍ میاشت وظیفي ورکړي او د لبه تر د اتو میاشتو پورې جاری وي او د دې کسانو انتخاب د لوبو او کلتور محکمې لخوا جوړ کړی شوی کمیټې کړی دی. ادارې مخکې لیکي چې د دې انتخاب لپاره ځینې شرطونه ایښودل شوي وو، لکه هر هغه تن چې ګریډ 1 کې کار کوي یا د ګریډ کې ریټایر شوی وي هغه به د دې جوګن نه وي. دا راز مالدار خلک او د قبایلي سیمو اوسیدونکي به هم د دې امداد پیکیج جوګن نه وي. نور هر هغه تن چې غریب وي او د فن او ادب سره تعلق وي هغه مستحق دی. د دې لپاره د عمر هیڅ کېد هم نشته. ادریا اخري کې لیکي چې یو خو د دې باوجود هغه خلکو ته امداد ورکړې شوې دي چې مالدار وي، ځین پکې بلکونو تنخواګانی اخلي او د ځین کار او زیار په نظر ناراضي او هغه ته امداد ورکړې شوې دي. بل طرف ته پکې مستحق خلک لپامه وستلې شوې دي. نو بای چې په دې نظر سانی وشي او د دې سره سره پکار دي چې د قبایلی سیمې فنکاران او ادیبان هم په دې پیکیج کې شامل کړي شي.
دسمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان ملي پوسټ په لیکو کې د څلوېښت کلونو نارینهو د ګمارنې موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه د افغان دفاعي چارواکو د خولې لیکي دغه فیصله تېره میاشت امریکا تر مشرۍ لاندې ایتلاف لخوا د فشار له امله وسوه. بلخوا فارن پالیسي مجلې د امریکا د ولسمشري امیدوار ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو او کمپاین په اړه د پاکستانیو وګړیو سوچ ته کتنه کړې ده. ملیحه میرزاده د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان پوځ چې د طالبانو خلاف مقاومت کوي او وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره جدوجهد کوي په لیکو کې تر څلوېښت کلن نارینه ګمارل شروع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مرګ ژوبلې او جدا شو سرتېرو له امله د پوځیانو شمیر کم شوی دی. د افغان دفاع وزارت ویان بریګیډیر جنرال دولت وزیری په خبره د سرتېرو د ګمارلو لپاره د زیات تر زیات عمر حد له 15 نه 30 ته د سیوا کولو فیصله تېره میاشت پټ په پټه وشوه. د نوموړي په خبره د فیصلې تر شا د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا فشار و. وزیری زیاته کړه د نړیوالو ملګرو ترڅنګ افغان وګړي د نوي کال لپاره په پوز کې د نوو ګمارنو هدف ترلاسه کولو په اړه اندېښمن وو. ورځپاڼه لیکي د امریکا په مشرۍ ائتلاف د افغان ملي پوز د قوت په مسله له اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري، خو د ځواک نیمګړتیاوې تېر کال په پام کې راغللې. ورځپاڼه لیکي د ډېرو کارپوهانو په باور افغان پوز ته تېر کال ریکارډ مرګ ژوبله اوړېدلې وه، که څه هم کره شمېر یې نه دی په ډاګه کړي. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ولسي چارو مشر کرنل مایکل ټي لا هورن ویل په 2015 کال کې د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې 28% زیاتوالی راغلی و. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل که یوې خوا ته پوځي کمانډرانو ته د ګمارنې پروسه د ساده او اسانه ساتلو ویلي دي، نو بلخوا دوی ته یې دا مشوره هم ورکړې چې له چک پوسټونو نه د سرتېري نورو ګرځنده پوځي ډلو ته راواړوي. د لاهون په خبره پوځ باید د سرتېرو دومره شمېر ولري چې جنگ ته د لیږلو او شاته د پرېښودلو کار اسان وي. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په پاکستان کې د اسلامي فکر سخت دریزه پر امریکایي صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ ملنډې وهي. په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي په خبره د ډونلډ ټرمپ ځای سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس نه دی، بلکې باید د دماغي ناروغانو اسپتال ته لاړ شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې ګڼ شمېر پوه کسان هم د ټرمپ مخې ته پر تللو پوښتنې راپورته کوي او فکر کوي چې دا د امریکایي ټولنې د سوچ ترجمانی کوي. دوی د امریکایي سوچ ته منفي اړخ په اړه اندېښنه لري او وایي چې اثرات به پر دوی وي. په پاکستان کې د سیډنې او امنیتي زده کړو مرکز وایي په دغه هیواد کې په 2015 کال کې د تشدد په واقعاتو کې تر 3600 زیات کسان وژل شو. دا شمېر په 2014 کال کې 5600. مجللي کې د لاهور په یو لوی پوهنتون لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز کې چې د هیواد تر ټولو ښه پوهنتونونو کې یو شمېرل کېږي، زده کوونکي یې پر سوشل میډیا د ټرمپ په اړه لیکي. د یاد پوهنتون یوې زده کوونکي د نوم نه ښودلو په شرط مجلې ته ویلي چې د ډونلډ ټرمپ د کمپین په اړه چې کله پر سوشل میډیا تپوس وکړ چې مثبت یا منفی دی، نو زیاترو ملګرو یې دا جواب و چې منفی دی.
په امریکا کې د بیروزګاری د سطحې د ټیټېدو په اړه د شمیرو له خپرېدو وروسته ولسمشر باراک اوباما وایي امریکایان باید اوس د خپل هیواد د اقتصاد په اړه ښه احساس ولري. پرون د امریکا حکومت په یو رپورټ کې وویل چې په دې هیواد کې د بیروزګاری په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې په یعنی په 0.9% ته راغلې ده. په دې اړه اجملان د مشال ریډیو د خبري څانګې رپورټ درته وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د مالی بحران څخه راوتل ستایلي او وایي امریکا دا مهال په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او باثباته اقتصاد لري. ولسمشر باراک اوباما چې پرونی په دې اړه د شمیرو تر خپرېدو وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې وویل موږ د نړۍ د بل هر پرمختللي اقتصاد په مقایسه چټک قوي او ښه ګامونه اخیستي. نوموړي وویل ولسمشر اوباما وایي په امریکا کې سوداګریزو بنسټونو په تېره میاشت کې 155,000 نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي. په امریکا کې د بیکارۍ کچه چې په 2009 میلادي کال کې په 10% ته رسېدلې وه اوس په 0.9% ته راکمه شوې. حتی په تېره میاشت کې تر دې هم په زیاته اندازه امریکایانو نوي کاري فرصتونه ترلاسه کړل. نو له دې مخې په تېرو 8 کلونو کې دا لومړۍ میاشت ده چې د بیکارۍ سطحه پکې په 0.5% هم راکمېږي. ولسمشر باراک اوباما دا هم وویل چې په تېرو 6 کلونو کې امریکایي سوداګریزو ادارو 14 میلیونه نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. نوموړي همدارنګه د ده لخوا د وړاندې شوي روغتیایي بیمې د پروګرام ستاینه وکړه. وی ویل 13 میلیونه امریکایانو چې روغتیایي بیمې نه لرله په دې موده کې د روغتیایي بیمې څښتنان شول. نوموړي پر دې سربیره هم ومنله چې د اقتصاد د عمومي لوري په اړه لا هم اندېښنې شته او زیاته یې کړه چې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د بیکارۍ، د اسهامو د بیو د رالوېدو او د کورونو د بازار د خرابېدو خاطرې لا هم د امریکایانو په ذهنونو کې تازه دي. د امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د تیلو د بیو په رالوېدو او د اقتصادي وضعیت په ښه کېدو سره د دې سم وخت رارسېدلی چې د پاکې انرژۍ کارولو خواته ګامونه واخیستل شي. بارک اوباما وویل موږ باید د شوي پرمختګ په اړه ښه احساس ولرو، خو دا هم باید ومنو چې نور کار هم پاتې دی چې باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې د سه شنبې په ورځ چې کانګرس ته کومه بودیجه وړاندې کوي پکې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او ساتلو په اړه طرحې ځای کړي دي.
د اجملان رپورت مو اوریدلی. ډونالډ ټرمپ لیکي په داسې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو جماعت کې وینا کړې. په هغه هیواد کې د مسلمانانو ضد احساسات زیات شوي. په مقاله کې راغلي چې د ولسمشر وینا د ستاینې وړ ده. د مقالې نورې برخې له ګلایا څاورو.
ډان رسپان لیکي چې اسلامي نړۍ او په ځانګړې توګه د امریکا مسلمانان باید د ولسمشر باراک اوباما د سرګندونو هرکلی وکړي. ولسمشر د چهارشنبه په ورځ د بالټیمور یو جماعت کې مسلمانانو ته ډاډګیرنه ورکړه چې تاسو د دې خاورې او قام برخه یست. تر دې وړاندې ولسمشر په 2009 کال کې په قاهره کې اسلامي نړۍ ته وینا کړې وه. ولسمشر خپل وینا په داسې حال کې کړي چې په هغه هیواد کې د مسلمانانو ضد احساسات زیات شوي دي چې پکې د ولسمشریز ټاکنو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ په ناقدینو کې هم شامل دي. ورسپان لیکي چې ولسمشر په خپل وینا کې د چانو وانه خسخوي ویل چې ځینې خلک د خپل الیکشن کمپاین لپاره داسې خبرې کوي. ولسمشر دا هم ویل چې امریکایان باید هغه سیاست رد کړي چې خلکو سره د مذهب په نامه توپیر کوي. ورسپان لیکي چې باراک اوباما د ولسمشرۍ په موده کې په لومړي ځل جمعه ته تللی. که څه هم ولسمشری ټاکنې کیږي خو د ولسمشر نظر سم و، ځکه چې په ګرد نړۍ کې مسلمانان د یو وړوکي اقلیت د کارون له وجې زورول کیږي. ورسپان لیکي چې په بالټیمور کې مسلمانانو ټولنې ولسمشر ته خپلې ستونزې وړاندې کړي چې ورسره امتیازي سلوک کیږي او تر څارنې لاندې دي. ورسپان لیکي چې د امریکا ولسمشر وینا په داسې حال کې کړي چې اسلامي هیوادونو کې جرمونو له خپل حده وتلي دي. افغان طالبانو 10 کلن ماشوم وژلی چې ښایي په مسلمان ټولنه کې سخت دریزي څومره زیاته شوي. ورسپان لیکي چې یوازې په افغان ټولنه کې نه بلکې په نایجیریا کې بوکو حرام ډله ماشومان وژني. همداراز د کراچۍ سفوره ګوډ ډله ییز وژنې ښکاره کوي چې اورپکې یوازې له مدرسو نه بلکې د لوړو زده کړو ادارو څخه هم راځي. ورسپان پوښتنه راپورته کوي چې په دې حالاتو کې د اسلامي هیوادونو حکومتونه او ټولنه څه کوي.
ګل آیا سټډان ورسپانه مقاله درته وړاندې کول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د جمعې پر ورځ وویل چې په منځني ختیځ کې د سولې ټینګښت لپاره د ټولو هیوادونو همکاري مهمه ده. نوموړي وویل د دې لپاره چې ټوله نړۍ په دې وپوهېږي چې په سیمه کې هیڅ روان بحران پوځي حل نه لري، په منځني ختیځ کې د روانو بحرانونو د عواملو موندل مهمه ده. په لندن کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو نور جزئیات د فرښتې جلسې په ریپورت کې اورو.
جواد ظریف له بریتانوي چارواکو سره د سوریه د روان بحران او د منځني ختیځ پر ثبات ژغېدلی او نن یې خبریالان ته وویل چې په دې سیمه کې هیڅ روان کړکیچ له پوځي لارې نشي حل کېدلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش او نورو افراطي ګروپونو پر ضد د مبارزې لپاره باید ګډې هڅې وشي.
I think it is important for all of us to work together.
دوی وایي زما په باور دا مهمه ده چې موږ ټول په ګډه کار وکړو څو په خپل لنجمنه سیمه کې سوله او ثبات ټینګ کړو. موږ له بریتانیې او د نړیوالې ټولنې له نورو غړو سره همکاري ته تیار یو څو هغه ټول عوامل څرګند شي چې پر اساس یې قناعت وشي چې په سیمه کې هیڅ روان بحران له پوځي لارې نشي حل کېدلی. موږ باید په یمن، سوریه او نورو سیمو کې د بې مفهومه قتلونو مخنیوی وکړو. محمد جواد ظریف زیاته کړ چې نړیواله ټولنه باید د اسلامي دولت یا داعش پر ضد مبارزه کې خپلې هڅې او قوت ګډ کړي، ځکه د ده په باور دا او نورې ډلې یوازې یو هیواد ته ګواښ نه پېښوي بلکې ټوله نړۍ یې له تهدید سره مخامخ کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن په لندن کې د بریتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هموند سره په ګډه غونډه کې وویل چې د تهران او لندن ترمنځ د بانکداري، پانګونې او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. ظریف هیله څرګنده کړه چې د بریتانیې حکومت به مرسته ورسره وکړي او د دې هیواد بانکونه به له ایران سره د بانکي او مالي معاملو په ترسره کولو کې ستونزې ونه لري. محمد جواد ظریف وویل چې د بریتانیې او ایران حکومتونه ډیر ژر د دواړو هیوادونو وګړو ته د ویزې ورکولو پروسه هم پیلوي.
فرشته چلال سی بیا وسم په سلام پښتونخوا کې درته د نیم توري په ژغ کې وسند راوړو
وایم چې سلار دی بس خود چې سوک دی پکې رکا هغه پخلار دی بس خود چې سوک دی پکې رکا هغه پخلار دی دمینې لار در تس وایم چې سلار دی دمینې لار در تس وایم چې سلار دی قدم نخ می بس دی کت پات نشوی ساد قدم نخ می بس دی کت پات نشوی بندی ہر چا تپس لدی زما دزل لار دی بندی ہر چا تپس لدی زما دزل لار دی دمینی لار در تس وایم چی سلار دی دمینی لار در تس وایم چی سلار دی
سندر واوریدا پنچمبی د سرطان د ناروغي په ضد نړیواله ورځ وه د کوټي کی بی ایم سی روغتون کې په تیر یو کال کې د شاوخوا 15,000 ناروغانو درملنه شوې ده د روغتون ته د بلوچستان په شمول د افغانستان اکثرو جنوبي ولایتونو زخم افغان ناروغان ورځي او وړیا درملنه یې کېږي د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو خبریال برقوال میاخیل د روغتون ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
د سرطان مرګونه ناروغي چې ورځ په ورځ څومره زیات خپریږي په هغه اندازه یې درملنه نه کیږي او د درملنې لپاره یې نه هر ځای اسانتیاوي او نه روغتونونه سته د سرطان د ناروغي متخصص ډاکټران وایي په ښځو کې د تیو سرطان تر ټولو زیات وي او په پاکستان کې هر کال شاوخوا 40,000 په سرطان اخته مېرمنې د درملنې د اسانتیاوو د نشتوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي یو افغان مېرمن چې اوس د کوټې په غوث آباد کې اوسیږي په همدې ناروغي اخته ده
دوار داسې نه باندې پوهېدلو د دولس کاله نه او د لږ په دې کې د مرغړی بیا هم دوا نه کولې یې رسوس تلم ملایانو تلم بیا ښه وم دا دوه کاله کېږي چې زور اخیستی یو کال کېږي چې پریشانه کړی بیرته بیا درې دانې بېرته راوختلې بیا دوه دانې پرې کړي دي یوه دانه لاسته د مخه نو ما ویل دوی نه درد یې نه کوئ زه په عذاب نه وم هله دوی خبر بې وردانه شي وخو خلکو بې علاج وکړې مرغړی وو هغه بهښه سوم ما دا به هم ښه شي دغه وایي څخه ملایانو ډېره کته زوره وخت نه ملا علاج کړی دی نه په زیارت علاج سوی دلته ملا علاج سوی دی
د سرطان د ناروغي په څنګه کې بستر ناروغان اکثر د افغانستان د جنوبي ولایتونو اوسیدونکي دي. د کندهار لارغنده ولسوالۍ راغلي میرمن هم د دې مرګونې ناروغۍ ښکار ده. دا وایي دلته یې ښه درملنه کېږي، خو ورسره له افغان حکومت په خپل هېواد کې د سرطان د ناروغۍ د درملنې لپاره د ځانګړي روغتون غوښتنه کوي.
که
هم په دې روغتون کې د سرطان د ناروغۍ وړیا درملنه کېږي، خو د وینې د سرطان یا د راډیو تیرافي د وړانګو په وسیله د درملنې لپاره شخصي روغتونونو ته اړ کېږي چې اکثر ناروغان یې وس نه لري. د بی ام سي روغتون په کینسر څانګه کې کار کوونکی فارماسیست نادرخان خټک وایي روغتون ته چې څومره د سرطان ناروغان راځي، د هغوی نیمایي له افغانستان ورته راځي.
موږ سره چې دی افغانستان او پاکستان ریشو چې ته وباسي تقریبا 50% څخه زیات چې دی هغه د افغانستان سره راځي. ولې هغه غټ وجه دا دی چې هلته یو خو بماري سوي دي، کیمیکل ویپنز د تیارونه چې دی یو سوي دي، دې وجه سره هلته کینسر نه جوړي چې دی ډېر زیات دي. هلته علاج سہولیات نشته، ایران کې کیږي او په انډیا کې کیږي، لیکن دا دی چې هر سړی هغه ځای پورې نه شي تللی. نو دوی ته چې دی د کوټه چې دی هغه نږدې پرېوځي. موږ سینټر چې دی دلته تقریبا 95% څخه زیات کیسونه چې دی هغه موږ مفت کوو.
د سرطان د څانګې مشر ډاکټر زاهد محمود خان وایي د بلوچستان د روغتیا وزارت دوی ته د کال یوازې 500,000 کلداري ورکوي، چې وایي دا بیخي لږ دی او د سرطان د ناروغانو وړیا درملنه پرې نه کیږي. ډاکټر زاهد وایي په تېر یو کال کې په روغتون کې 1500 د سرطان ناروغان راجستر شوي دي. دی وایي د سبزیو او میوو نه خوړل، چاغښت، د سګرټو او نشه یي مشروباتو څښل او ورزش نه کول د سرطان د ناروغۍ سبب کیږي، خو وایي که پر وخت درملنه وسي نو د اوږده ژوند زمان
د کینسر وجوهات معلوم نسته، مگر د دې لپاره ټیسټون د علامات هغه علامات سره کنفرم سي بیا معلومی شي دا سرطان ده. 2015 کې 3500 مریضان رجسٹر شوي، هغه کې ذات کینسر سی بریسټ وی، نمبر دو خوراک نالی والا کینسر بیخی ذات وی، دا بلوچستان انکلوډینګ افغانستان half of the ایران. اول خدا دا وقت باندې مریضان براسی تشخیص عملیات وقت باندې وسوی، معلوم بس سٹیج 1 سٹیج 2 it can be better survival rate than other cancer.
د روغتیا د نړیوال سازمان د یو ریپورت له مخې په پاکستان کې هر کال 300,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي، چې له هغوی څخه یوازې 30,000 تنو ته د درملنې اسانتیا پیدا کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې که د سرطان د ناروغۍ د مخنیوي لپاره اغېزمن ګامونه وانه خیستل سي، نو تر 2030 میلادي کال پورې به په نړۍ کې د سرطان په ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 40 میلیونو ته ورسیږي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټات سباندې 100 کاله وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ورباندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
دی سیکشن 1 نه راواخلا، 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
او خوشوبل پورته تولاندې هغه پسه یا ګډوی چې د ژمي لپاره ساتل کیږي او بیا تر حلالولو وروسته یې غوښه وچکړل سي. د وچې غوښې ته د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه یا جنوبي پښتونخوا کې پرسنده ویل کیږي. د زیارت مرستیال کې مشتنه عبدالخالق مندوخیل وایي پرسنده په بیلابیلو طریقو پخول کیږي او د پښتنو په سیمو کې زیاتره د ژمي په موسم کې خوړل کیږي. د مشال ریډیو خبریال خدای نو ناصر زیارت ته ورغلی او هلته د پسه وچې غوښې لاندې یا پرسنده پر موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
د زیارت سیمې مرستیال کمشنر عبدالخالق مندوخیل راته د لاندې وچې غوښې یا پرسنده ښکاروي. لاندې چې د پښتانه وطن په لر او بر کې یې وګړي پیژني، د مژه یا ګډ هغه غوښه چې وچه سوې وي د ژمي په یخو شپو کې ځان ته خوند لري. عبدالخالق مندوخیل په زیارت او شاوخوا سیمو کې د لاندې د غوښې طریقه داسې ښیي:
دا لاندې پسونه ساتل کاږي، بیا الالاږي، د دې څرمن نه جلا کاږي، کم سی څه وخت دی الال سی هغه سر ځینې پریشي، بیا دا پر وښو یا لوښې یو داسې عام نرم غورسي وي، یو سی یو لمبه یو تړمبه وکي، په هغه باندې یور د وړۍ یور په لاس نیوش کوي، بیا پر هغه باندې وتئ چې پاته کم لږ لږ وړۍ وي هغه په وسزل کاج. نو شاغه وسزل کاجی بیا ل چرمنی سره دا پری کاج د دې بیا خپل دغته د اډغړ سیدی د اډونه جنې وزي.
په لاندې کې بیا نور بیل بیل خوراکونه هم تیاریږي چې پکې کوبی، انډره، بزغالی او داسې نور شامل دي. مندوخیل کوبی را پیژني،
د پسل لری سره وباسي، بیا پر چپه خواره واړی، بیا ش صفاک د پسل لم او د پس واز ده لغز گیټی جوړی کی دا پکې واچ، دا تقریبا یو میاست یو نیمه میاست دانه زړی، دا قدرتی دا ټس دانه بدل شي، دا لم کچوک اوم وخریم ډیر خوندور کی، پوخ کیم خوندور، نو دغته مش کوبی یال.
که څه هم د لاندې وچو غښته اکثره د لاندې غښې یا لاندې ویل کیږي، خو عبدالخالق مندوخیل بیا دا ردوی.
یو توری غلط کارول کاږي، هغه دا ده چې ولاندې تم لاندې آئی، د لاندې غوښې تم لاندې آئی، څه وخت یې پکړی دی وایي لاندې مو خوړی، دا غلطه ده. کوم پسونه د لاندې دپاره تیاراژي او څرباژي او ساتل کاږي، د میاستو دوو میاستو خواري ورسره کاږي، وخته د لاندې پسې آئی چې څه وخت دی حلال سو، د دغه غوښه پریسوا وچسوا بیا پرسندسوا، بیا دا توری زما په خیال غلط دی، اسما لاندې پخکړی دی، بیا و سړی دا وایي اسما پرسنده پخکړی ده یا ما پرسنده خوړلې ده.
د لاندې غوښې یا پرسنده چې د نورو پښتنو بیل عموم او د کلیوالو پښتنو بیل خصوص د ژمي خوراک دی، خو د دې کلیوالو په خبره اوس چې په سیمو کې یې یخونه کم سوي او ګرانی زیاته سوي، نو لاندې کول هم تر پخوا ډیر کم سوی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، زیارت.
او سم په سلام پښتونخوا کې، بلکې دا غړي پای ته رسو د هارون بچا په شغ باندې په بل غړي کې په بیا زو اصرار لمنت لتا سره یو
نو پډې سپو هې دم دا بخرو کې بزکا لو به دم پڑ پڑ میں وجو لمن زلا گلاب میں او زتا نرجے دم تب خلا شغلا سترگو کے ساتھ لا زد زلوم پتیارا پات کے دما آئینے باراتا ہم حیرانے یو تصویر جوڑے دم رانے دم لے بنتو میں بس ہم دگا وہ سودا چہر چانبا پزان کے پٹے د راشق نیزل تیسان رسی یا راشق نیزل تیسان رسی موردا سڑے ترسوا نرسی نرسی موردا سڑے ترسوا نرسی یا راشق نیزل تیسان رسی Oh, oh, oh.
هلتل تیرو سر پجنگ یما چرت چی دل مر هم رڑا نرسی لویا نڑے تولت سیم شویدا برخف کی نورد چان رسی یارا شک نیزل تیسان رسی اور عاشق نے زلف ایسان رسی اور دسڑ تر سب نرسی نرسی اور دسڑ تر سب نرسی اور عاشق نے زلف ایسان